شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جماعت دننه نن چاودنه شوې. د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جماعت دننه چاودنه شوې او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه ټپیان شوي دي. یو شمېر عیني شاهدانو ادعا کړې چې شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. د هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې مدغم کیږي. د مې میاشت چې نن یې درله سمه ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوي او هلته خپل سري قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا د رغاونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پرېکړه شوې وه چې د هند په لګښت به جوړ شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لورې د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلاین نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین وروسته تر دې ته خبره وکړه چې ګاونډي فنلنډ ویلي دي چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلنډ دې ته هڅولې دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وای د ایران او غنو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو د دوام لپاره خندونه لري شوی دي. د دغه خبر هدف د ایران د اټومي تړون بیا احیا ده. د هغه خبره د خندونو لري کېدل د امکان برابروي چې دغه مذاکره ژر لسره پیل شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دا خبره نن وروسته له هغه وکړه چې د دې ټولنې استازی اندریک مورا له تهران څخه ستون شو. مراویلی د دغه خبرو د بیا پیل لپاره پرمختګونه ترتمی زیات دي. د سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځني صف دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې عبدالله عبدالله د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. ملګري ملتونه وایي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي څو ستونزې هواري شي. یو شمېر افغانان په کابل کې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښمن دي.
زه یو خوړونکی یم، ته زر افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه ګزاره وکړم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
د ښځینه فعالانو په وینا به واوري چې له طالبانو غواړي
خپل طالبان باید نظریه خپل چین شي د افغان جنو لپاره د ښځو لپاره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. په تخنیکی برخه کې احمد شبریم. بیا هم سلام. د ملي مصالح علي شورا پخوانی مشر عبدالله په پنچیر تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل وشو. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه ټکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغو تازه عکس العملونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالح عالی شورا پخوانی مشر عبدالله په پنشه، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هیواد د بحران خواته بیولی دی. شغلی عبدالله بیله دی چې د طالبانو نوم واخلي، نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبری راپورونه ورسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک صحرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلېدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له چینګولو وروسته دا لومړی وار دی چې شغلی عبدالله نسبتا په تند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخ کې له افغانستانه بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنجشیر، د بغلان اندراب ولسوالي او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې شي په پنجشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انی فاطمر په پنجشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د ده په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تېر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. ښاغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د ښاغلی ستانکزي په وینا اوسني واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړي. بلخوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ژمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یوناما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی یوناما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د وروستي کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یوناما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یوناما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولی سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. خو طالبان وایي د وسني کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره د خبرو پر دوام ټینګار کوي. بل لورته د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي سره هغه دولتي کارکونکي چې معاشونه یې له 8000 تر 10000 پورې دي د ژوند کوم لومړني مواد پیرلی شي. په دغه راپور کې د دولت له دوه کارکونکو سره خبري شوې دي او دا پوښتنه ترې شوې ده چې په دومره معاش څه ډول گزاره کوي.
څلور څلوېخ کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میاشتې په اخر کې حیران ای چې دغه پیسې څه ډول په ډیر شو ورځو وبي شي تر څو هغه لومړني مواد پرې وپیری.
قیمتونه
ناصر په خپل ماش سره کولای شي یو شپږ کیلو د غوړې قطۍ، یو پنځوس کیلو د وړو بورې او یو څلورش کیلو د وریجو بورې پرې وپیری. نوموړی وای یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتیا او د ژوند نورې برخې یاد وتی. خدای یوازې ناصر نه دی، پنځه دېرش کلنه شکری هم چې د کابل په ښار کې ژوند کوي وای تر اوسه د هود د میاشتې ماش نه دی اخیستی. اغلی شکریا اته سره افغانی ماش لري او په کابل کې په اوکرای کور کې ژوند کوي.
زه خوم کې يم ته زر افغاني ماش لرم. قیمتونه جګ شوې دي، مونږ ډیر نګرانه یو، نه پوهیږم چې دې ماش سره څنګه گزاره وکم. خوراک او مواد سربېره کرایا لرو، د بناله بار پیسې لرو، نه پوهیږم چې څنګه وکم.
دا په داسې حال کې چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بې یو ځل بیا لوړې شوې او دغه چارې د یو شمیر بېوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړې. اوس یوازې د کابل په ښار کې د یوې پنځوس کیلو د وړو بورې به دوه زره شپږ سوه افغانۍ، د یوې څلورشت کیلو د وریجو بورې به درې زره افغانۍ او د یو شپاړس کیلو د غوړو قطۍ به درې زره او سل افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی
د کابل ښاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلي او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي او وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې وایي د کورنیو نارینه او ښځینه غړي دي په رستورانتونو کې یو ځای ډوډۍ نه خوري. په هرات ولایت کې د ځینو هوټلونو مالکان دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له لوري د ځینو هوټلونو کارکوونکي له همدې عمله بندیان شوي دي چې نارینه او ښځو ته یو ځای ډوډۍ ورکړې وه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو په دوام سره د ځلې طالبانو په هرات ولایت کې یو شمیر رستورانتونو او هوټلونو ته ویلي هغه کورنۍ چې ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي د میرمنو او نارینهو لپاره جلا ځایونه جوړ او ډوډۍ دي ورکړي. د طالبانو دغه پریکړه له غبرګونونو سره مخ شوې. د هرات ولایت اوسیدونکو نیکنه د طالبانو تازه پریکړې حیرانه کړي. نوموړي د طالبانو له پریکړې وروسته له خپل پلار او ورور سره یو رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللی.
زه له خپل پلار ورور او دوه خويندو سره رستورانت ته لاړم. موږ ته اجازه را نکړه چې یو ځای کینو او له رستورانت نه بیرته راووتلو. موږ غذا هم نه خوردیم،
از رستورانت بیرون شوم.
هغه وی رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل یو فرهنګ دی او طالبان باید په دغه ډول کړونو سره کورنۍ یو بل جلا نه کړي. شګوفه هم له ورته حالت سره مخ او د طالبانو لدی کړنی انتقاد کوي.
تمام په نظر دغه مسله کولای سي چې زیات اندېښنې راپورته کړي، کای له دې زیات نور محدودیتونه هم وزه سي او دغه حالت په کورنۍ او په ځنګړي ډول میرمنو باندې فضا نور هم تنگ کړي.
په هرات ولایت کې شمیر هوټلونه د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې تاییدوي. په دغه ولایت کې د یو هوټل مسؤل چې نو غړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
طالبان څو رستورانتونو ته راغلل او وی ویل چې ښځې او نارینه وو ته یو ځای اجازه ورنه کړي. زموږ ځینې همکاران یې بوتلل او زنداني یې کړل. موږ هم په ډار سره کار کوو او مشتریانو ته وایو چې په ډېر احتیاط سره مخکې لاړ شي تر څو ستونزې جوړې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هرات ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو چارواکي ریاض الله سیرت فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ټولو رستورانتونو ته ویلي هغه کورنۍ چې یو ځای د ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي میرمنو ته یې جلا او نارینه وو ته یې جلا ډوډۍ ورکړي. هغه ویلي ځینې رستورانتونو ته یې ګواښ کړی چې دغه پریکړه آن په میړه او ښځه هم چې ډوډۍ خوړلو لپاره ورځي تطبیق کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا په خپل ټویټر پاڼه د دغه ډول راپورونو خپرول د ځینو رسنیو لخوا رد کړي او هغه تبلیغات یاد کړي.
د سچرډو پروان خبرمند کې وړاندې یو شمیر هغه پیغامونه له تاسو سره شریکو چې په فیسبوک کې ازادي راډیو سره د دې سوال په ځواب کې شریک شوه دي چې وای په افغانستان کې د لومړنیو توکو بای په بیساري ډول لوړې شوې دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي له کوم عاید سره چې لری کولای شي د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری؟ خو لایې خبرتیا ورسی او بهرنۍ مطلب راخلو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونه ظاهرا په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی چې په اوکراین کې د خپلې غیر مواجه جګړې له پیلې جنگي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسي د سمندري ځواکونو یو لوژستیکي کښتۍ تخریب کړي ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوي کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار ټاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه شایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوشتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوشتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل سوي چې روسي قمندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یو خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریه براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ اور اخیستی دی. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی ټاپو ته څیرمه د ووسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اجنس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی، بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورتي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې یولس اونۍ پوره سوي روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیری په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګیدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل نن په جرمني کې د جیوا یا د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارده یورو ته ورسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. اوس پر شو فیسبوک ته. په فیسبوک کې د ازادي راډیو د دې سوال په ځواب کې چې په افغانستان کې د لومړنیو موادو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي، تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي له کوم عاید سره چې لرې یې کولی شئ د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیرئ؟ دې ته یو شمېر اوریدونکو ځوابونه لیکلي دي او خپل نظر را سره شریک کړی دی. د دربدر فضا په نوم یو اوریدونکو لیکلي دي بیکاره یو او غواړو چې او نرخونه آسمان ته ختلي دي. عمران بشردوست بیلی کې په دې حال شکر دی خو موږ د تاجرانو او دکاندارانو دی الله انصاف روسی کړي. د دا هم لیکلي چې زمرکې ته چمتو یم. او یو بل اوریدونکو محمد حنیف ژوند لیکلي دي بی ډیر زیاتې لوړې شوې دي. شفیق تنها لیکلي دي کمنټونه مې وکتل بیخي زیات خپه شوم. البته دا ازادي راډیو په تیر خبرونه کې مې هم یو لړ کمنټونه د همدې سوال ولوستلی وو. نعیم حیدر لیکي البته د بل چا په ځواب کې څه لیکلي دي نو دغه تبصره به نه لولم، بلې تبصرې ته به راشم. هدایت الله عادل لیکلي دي 10,000 افغاني معاش لرو، 3,000 وړه، 2,000 غوړي، 3,000 کرایه، نور د الله له ټولو نعمتونو محروم یو. یو شمېر نور اوریدونکو هم تبصرې کړي دي چې ځینې په تیرو خبرونه کې هم له تاسو سره شریک شوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
له خبرونو ور اخوا سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم په ملګرو ملتونو کې د برتانیا استازي د طالبان لوري پر افغان خزو په ورستیو بندیزونو نیوکه کړی دی. باربرا وډوارد د څرګندونی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې ورسته کړی. نور حل په دې ریپورت کې
ورسته له هغه چې په دې ورستیو کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حجاب او انجونو د تعلیم په اړه بیلابیلې پریکړې اعلان کړې، ورځبلې ته په نړیواله کچه او په کور دننه د ښځو او فعالینو اندېښنې او غبرګونونه یې زیات کړي. تازه په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي باربرا وډاورد پرون پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همدا سی دوام وکړي نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅ کله د مشروع چارواکو په سترګو نه ګوري.
که دا د افغانستان راتلونکی وي چې دوی یې تعقیبوي نو سخته ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه افغان ولس طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي، ځکه د ټولنې نیمایي هغه ښځې او نجونې جوړوي چې نه باید وروسته پاتې ژوند ومني. د دوی ورونه پلارونه او زامن هم دا کار نه کوي، نو دا بیرته ستنېدنه ده. غلطه ده، زه فکر کوم دا له اوسني اقتصادي ټولنیز او بشري کړکېچ څخه د طالبانو د کمزورتیا ښکارندوی ده.
میرمن او داورد زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 3.6 میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار شل سلنه ځواک میرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. نه یوازې نړیوال چارواکي بلکې په افغانستان دننه یو شمېر ښځې هم له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنه کوي. پروانه سعید چې د پخواني دولت له مامورینو ده وایي د طالبانو پر راتګ نه یوازې دي بلکې اکثره ښځې له دندو محرومې ګرځول شوي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دا بهرنی هیوادونه د افغانستان نجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چینج کړي د افغان نجونو لپاره، د ښځو لپاره، ځکه چې ټول ښځې له مجبوریت نه دندو ته ځي. متاسفانه له وخت نه چې دوی راغلي په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان ښځو د حقونو فعال او د تیر نظام د ولسی جرګې غړي سایما خوګیانی وایي د طالبانو په دې کړنو د افغان ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې او اوس ان د ښار پر واټونو د نانوایو تر مخې خیرات ټولولو ته اړمنې سوي دي. خود طالبانو حکومت چارواکی د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د برتانیې او شمول د دوی هغه د اشغال په وخت کې افغانستان هم تجربه کړ، د افغانانو ژوند، د افغانانو اقتصادي وضعیت او دلته پېښ ناورین چې شل کاله دوام وکړ هغه ټول د دوی د بې کفایتۍ نتیجه وه. نو اوس چې افغانستان آزاد شوی، د افغانانو د خپل اختیار چیښتنان شوي دي، د خپل خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت لري، او نظام یې حکومت یې داخلي ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي، دا د چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او انجونو د بیلابیلو پریکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بیلابیلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د شلمی پیړۍ یو انزور په نیویارک کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی. نور په دې ریپورت کې
د انډی وارهول پلاسک شل شوی مشهور انزور مریلن موندرو د نیویارک د کریستی موسسې په لیلام کې په 15 میلیون ډالر وپلورل شو. دا د شلمی پیړۍ د یو هنري اثر لپاره تر ټولو لوړه بیه ده چې تر اوسه پلورل کیږي. دا انزور چې یو سمبولیک اثر دی د هالیوډ د راشکون کې ستوري مریلن موندرو لمړيني دوه کال وروسته په 1940 میلادي کال کې کشل شوی دی. په لیلام کې یوازې 4 دقیقې تیرې نه وی چې کریستی موسسه اعلان وکړ چې انزور پلورل شوی دی. د کریستی موسسه لسکونه استازی او دایمي مشتریان په یو کوچنی خونه کې راټول شوي وو او د موبایل ټلیفون لاري خپل مشانو یا مدیرانو ته د لیلام په اړه معلومات ورکول. کریستیز موسسه د لیلام په پای کې اعلان وکړ چې د ګټون کې بایا په همدې خونه کې اعلان شوی دی. د موسسه لیلام ته د انزور تر ایشودو مخکې د هغه بایا کابو 200 میلیون ډالر اټکل کړی و. که څه هم د مریلن موندرو رسم په همره بایا چې اټکل ورته شوی وو و نه پلورل شو، خو د شلمی پیړۍ د مخکینه یو پلورل شویو انزورونو د بایا ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې د الجزائر شزی په نوم د پیکاسو په لاس کښل شوی انزور چې په 2015 میلادي کال کې وپلورل شو تر ټولو د قیمتي انزور ریکارډ جوړ کړی و، خو د ټولو هنري دورو د آثارو د بای تر ټولو لوی ریکارډ د لیوناردو داوینچی د انزور دی. د داوینچی په لاس کښل شوی دا انزور سالواتور موندی یا د نړۍ ژغورونکی نومیږي او په 2015 میلادي کال په 450 میلیون ډالر وپلورل شو.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلل.
موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هلمند ولایت د نداری پولیس والی کې خدیه نسته، ټریپنان کار نه کوي، ولس ډیر دی، نو دوی خدیه ګرځري کې ولاړې دي، هغه ټلیفونو باندې راشته، نو زموږ چې ضروري کار سي ګرځري کې ټلیفنان کار نه کوي.
زه محمد مسلم د هلمند ولایت نه اشتراج ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ستونزه مال دغه و چې زموږ خواته خدیه مطلق کار نه کوي، نه د بیسیم خدیه، نه د روشن خدیه، چې موږ چاته رنګ په وو یا نیټ کار وو لوړه ځای ته خېژو. زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ته د خدیه په اړه کې نوې خدیه متفکر دی.
افغان صحافیان د کونړ ولایت مرکز اسابات څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دلته په کونړ ولایت کې په هر منطقه کې غربت تر ډېره حده دی، او هیله مو ده چې دا کوم زکات خیرات چې د عشر په نامه باندې د امارت اسلامي مذهب ټیم راټولوي، هله متداد چې د همدغه کلی منطقې په مسکینانو باندې تقسیم کړي، ځکه د یوې منطقې نه زکات خیرات ټولول او بلې منطقې ته انتقالول او دلته د دې خلکو پرې فستل دا خلک له خپګان او تشویش سره مخامخ کوي.
زه بدر غزنی هم لرته چې مې اړیکه د سنولې ده. موږ دا وختونه د غزه ولایت کې دا کومې مرستې چې راځي د غریبانو په نامه ده، هیڅ غریبانو ته نه ورته رسیږي. ټولې مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې یا وایسته یې او یا هم په دا عمارت کې وظیفه او یا بس.
کلم لا ترینې ما د کندهار ولایت نومې اړیکه نیولې ده. نو وروره، موږ دغه پیغام لرو ستاسو د راډیو طالبانو څخه خواهش لرو چې دغه کندهار ولایت کې د غلاوې بیخي ډېرې سوي دي. موږ د طالبانو ورونو څخه دغه هیله ده چې دغه غلاوې د غلا ټوله ونیسي، نو دغه د غلو مخه باید ونیسي. د غلاوې په کندهار ولایت کې بیخي ډېرې سوي دي، د پوزې راوستلې. نو په تېر نظام کې که غلا ډېرې وې، خو موږ دا ویله چې اسلامي امارت پر اتلو سره به دغه غلاوې ورک شي. موږ هغه دغه ډېریږي کمیږي نه. نو وروره، دغه زما آواز باید په د ازادي راډیو کې نشر کړي. تاسو وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
وس هم دومره. په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.